پوسټ په چیش احمد شبریم د ساتیر له په ماشمنې خبری مجلې کوم هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبری مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر په پلاسمینه د وحکې د نړۍ یو شمیر مشان د سوریې پر روان وضعیت خبری کوي د جینو راپورونو لمخې د دې غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی د طالبانو تر واتلاند د افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان ښځو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل هم له هغو کسانو دي چې په دې غونډه کې به ویناوي وکړي د طالبانو ستري محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د وی شزې په ګډون 500 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمه نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې لشل تر نه دېرش تورو وال شوې درې تنه په یو نیم کال تنفیذي بند څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوې دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر اژان چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ د کندهار د سوین بولدک د لارې 28 د نیمروز د بریښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی اسوشیټیډ پریس اژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د برید پر مهال د تلفات اړولې دي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخت د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي د سرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمینې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فؤاد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هرې حملې خوندي وساتل شي د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې چې لمخې شای په امریکا کې د دغه شرکت د اپکارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستره محکمې ته مراجعه وکړي ورسته لاغې چې یو فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لري چې دغه محکمه د دې قانوني مسالې په مورد کې هم همدارنګه کار وکړي پر ټیک ټاک باندې سپد امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمينه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي دا سدی رادو ما شمنی خبری مجله په منسنی سپه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لمنو تر رسیدلې وړاندې به جزئیات در سره شریک کړو په افغانستان کې د تیبي مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته اندېښنې په زیاتېدو دي
اوسم د ډېرو ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلګانو له نشتون سره مخ دي
په کندهار کې کروندګر له چارواکو غواړي چې د دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
خروش کارو یان من په 300 په 500 روپیه او شاش کارو یان من په 300 دي
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شایانو په ځای غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشاله ژوند دي او لري د خوشاله کار دي
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راپورونه وايي د سوری دولتي ځواکونه د پلازمینه دمشق له مربوطاتو دمشق څنډو ته رسیدلي او د یاغیانو ډلې د مخکې تک په حال کې دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ډلې راپور ورکړ چې د یاغیانو ډلې د پلازمینه دمشق لاس کیلومتري ته رسیدلې دي. تر دې مخکې د سوری د حکومت د اپوزیسیون او یاغیانو ډلې د جنو نورو شارونو زیاتې برخې نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریه دولتي ځواکونو د پلازمینه دمشق له مربوطاتو شاته کړی دی. دا په اصل کې د چې د افراطي ډلو په مشرۍ یاغیانو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر خلاف په جګړه کې پرمختګونه کړي دي. په بریتانیا کې د ډیره د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریه دولتي ځواکونه له ارتوز کلی چې د پلازمینه دمشق په لس کیلومتري کې پروت دی وتلی دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لپاره چې له څه باندې یوې اونۍ د یاغیانو وسلولو مبارزو سره مخامخ دی یو گزار ګڼل کیږي. د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي یاغیانو د دمشق زیات کلی نیولی او د بندیانو د خوشی کولو لپاره پلازمینه تنجدې پر یو پوځي زندان هم ولکاټینګ کړی ده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د امنیتی سرچینو په وینا راپور ورکړی چې د سوریه لزګونه سرتیری گاونډي هیواد عراق ته وشتي دي. د دوی په وینا دغه پوځیان د القیام سرحدي دروازې له لارې له عراقي ځواکونو سره په همغږي عراق ته وشتي دي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سوریه د دولت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری اژانس په بل راپور کې ویلي چې یاغیانو د سوریه په سویدا ولایت کې چې د اردن پولې ته څیرمه پروت دی پر اکثرو پوځي اډو ولکا ټینګه کړې ده. د سوریه حکومت د دغو تازه تحولاتو په اړه سمدلاسه تبصره نه ده کړې. مخکې ویلي و چې د سوریه پوز په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای سوی. خو د سوریه د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریه حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنیو د پوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قمانداني د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریه ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. د سوریه د پاوس پیلامیه کې راغلی چې په همس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانول پیل کړی دي. د سوریه د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات یې اونۍ پیل کړل چې کلیدي شارونه حلب او همایونی ولاو په نږدې شار همس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. بلخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن ویلي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد ونتوانی چې خپلو خلکو سره خبري وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع یې حل نه سوای کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هیکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالف ډولو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه د سوریه د رژیم ملاتړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لس کیلومتري ته رسیدلي دي. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې دوی نور هم نږدې شوي دي او محدود کیلومتره واټن د سوریې تر پلازمینه دمشق پورې دوی ته پاتې دی. او دا خبر هم ورکړل شوی دی چې یو شمېر سوریایي پوځیان عراق ته وشتي دي. البته په دې راپور کې مو هم واورېدل چې د دوی شمېر لسکونو ته رسیږي خو د سوریه وضعیت تت دی او ډېر دقیق معلومات لا هم تر دې شېبې په لاس کې نشته. خو داسې ښکاري چې د حکومت مخالف وسلوال به د سوریه پلازمینه دمشق ته داخل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په جنو خبرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خوله د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو په لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالان وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خزو او نجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یو تنظیمونکي ترنم سیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او ازادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان خزو د حقونو یو بل فعال راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعال ونډه لري په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد چون
باید اعتراض وکړو، ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافي خزي او انجونی حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو ده چې د خپل خویندو ترڅنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د لیندې د 13مه د انجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران یې نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې خای په افغانستان کې دننه وي خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د خپل حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغان خزو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمنګا واجبہ ده، د مسلمان واجبہ ده، د عالم واجبہ ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان خزو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغه محدودیتونو وروسته هغه د نیمه روغتي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. کچې هم د طالبانو دغه اقدام په کوردنن او بهر ګڼ او تون خبرګونونه راو پرول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ترڅنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروسته هیلو هم خاوري واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دی ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې پر ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ښځینه ډاکترانو کمبود سره په ورته وخت کې د طالبانو د نوی بندیز اندیشنې زیاتې کړې. د فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي، د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قابلګانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نشو کولی چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو، خو دا چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي:
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا خو ویله شي، دا خو دسې نه کېږي. دا ډاکټرانې به مریض دیگی مریکی کی نور ته ضرورت لرو منګ خپل تعلیم ته ضرورت لرو منګ هیڅ کله نشوتل چې ناری نه ډاکټر تراش خپل مشکلات ورته شریکو خو نشو کولای ځکه خځه خو ځکه تکلیفونه لري باید خپل خدینه ډاکټرانو ته وي ورتللې شي خو لک دس زې په ځای نشته ده کنه لک دس لری دی باید خځه یو دفعه میاش کې ډاکټر تلار شي خځه خو دې تکلیفونه لري به خو امیدواره مور دې تکلیفونه لري باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیفې باید سفر هم نشي کولای زر باید لار شي
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوی او په دې اړه لا هم خبرګونونه دوام لري. تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالې یوسفزۍ ملالې فنډ په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کیږي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي، بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي متونو ته د خلکو لاسرسی لا لوړاندې محدود دی هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي. د ملالی فنډ بیا لیکلی چې په ډیرایو لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي. دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لال وړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی، د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بیپولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه مؤسسو د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دغه راز معتادین دا خبره کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي مواد پلوري باید له منځه یوړل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو رشد دی د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او غزاینې چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي د ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړان دښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو او مسؤلین نه موږ ډېر خوشحاله یو، دلته موږ تداوی کړی یو خرابیا خ سلوک مثلا هاته دار نه دیول چې د ولاتان ته کنه موږ سره خره رفتار کړی دی خوشاله چې نن سالمی خپل کور خپل بچیان ته ځو وختره خو دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی که چې ته موږ ته د کور زمينه مو سویدا کوي چې کله موږ نشي کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصرف یو.
راز محمد چې تازه لنشي تو کور غدلی وای حکومت باید د نشي تو کو د پیر او پلور جدي مخونه سي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو ا مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یې شتلې دي، خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په امید نورده ګولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بسترې روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وای دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متادین روغتون څلویښت بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 8 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متادینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ده، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه، چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشه یي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د دې ستونزې اصلي عوامل بیکاری، نشي توک ته آسان لاسرسی، د ټولنیز ملاتړ نشتوالی او د کورنیو بېوزلي ده. د دې ستونزې د هوارولو لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټټوالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي، چې د دوی کړي مصارف نه برابروي. د کندهار کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه ریحان کرل شوي چې 12000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرسال خدای دی ریحان خو بیخی ډیر کره شوي دي، بایې بیخي ټیټی چې په نیمه ایله نه ځي، موږ خپله روزانه دا نه پکې راوځي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پر څه باد چې خدای دې چلته بای ډېر کمزوري دي، دا موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ور کړی جه کم یو بچ مور کړی جه خواري چې موږ شلې د خجانې چې موږ کړی جه هغه لا نه جوړي. څه وښه به خې په درې نیم ساو په درې ساو جېش په دار کان موږ دا غواړو چې 1500 پو خریټ ورته کښې بیا به نو موږ تم یې شی لاس ته راسي بر به نو د دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شی ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بېخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو برز موږ زړه ځینې مات شي دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بر روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 500 راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار ریحان من په 300 په 1500 روپیو او شش کار ریحان من په 300 دي.
خان محمد بیې ډېرې ټیټې دي، ریحان خصوص کال ډېر کښت شوی دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابدي دي چې بیې ټیټې دي، شنې ځینې جوړېږي لارې پر بندې دي، بس ځای ته ورچې سم شي بیا سم شي په بګټ ځینې واخیستلې شي، یعنې دا کښ ډېر پر مخ ولاړ شي وبکرل شي. پروس کال په 600 سرش کال به 350 دي، نو سرش کال چندانې ګټه نه کوي. یې بزګر ته کوي، یې سرخیل ته کوي، یې ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسؤلین وایي سرش کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. لدې ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وای ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې د خنکیانه کارو سره کیږي.
او بل ریحان چې جې ریحان د ملاده کپو نقصه کې کاری ملاده څنګه دوه پارم کار کی.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
د افغانستان د کرنې په برخه کې بل راپور هم لرو، خو له روسیې تازه خبرونه داري چې د سوریې د دیار له ولایتونو اته مرکزونه حکومت مخالفه یاغیانو تر اوسه پورې نیولې دي. د روټر سرجنس د راپور لمخي د سویډال ولایت حکومتي ځواکونه پښه شوې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریه د حکومت ځواکونه د قنتیرا ولایت څخه هم پښه شوې دي. او فرانس پریس سرجنس په وینا چې دولت په هومس کې روسي ځواکونو عملیات کړی دي او شمیر ملکان وشل شوې دي. اوس په کونړ ته مخ کړو، په کونړ کې لګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوې او په کې غنو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
اوس سره وونی به جیر اعظم ده په ګوناړو ما به مخام زما د 2000 روپۍ مال راکای
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری وسیدونکو دیرش کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د غنیو پر ریبلو او پاکولو بوخته. نوید ازادي رادیو ته ویل په خوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او تری ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنی ریبي، تری پانی لري کوي، څوک ریبل شوي غنی تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غنی ورکوي او تری شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه همدی شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او تری ګوړه جوړه شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وخت کې ورتکار پیدا شوه، له وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او تری پتر لاس کې دن کې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسی په پټو کې غنی کړلې. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل، په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم و، خو له کومې ورځې چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند خښوې دي.
دا نومره پخ په دې کې راغلي دي چې د اندازې نسیوا دي، د خوشحالي ژوند دي او لري د خوشحالي کار دي، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه راښا کړی و. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په ارزه کې رب العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دي، خو زمیدار دی قانم د دې کار نه خوشاله دي، خپل کور کې رب العالمین چې کوم دی اولادانه مت ور کړی دي.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلې دي، وای ټولو مری د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او تری ګوړي جوړولو کار اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
پدې پټو باندې جوار وربشې او شولې او غنم کرل، داغه پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس پدې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونی سپو مزری باندې داغه کارم کیږي، دلته د غاڼې تیراولو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي، یو ډېر خوږ ګوړه لري، یو ډېر پیداوار لري، مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې د غنو کرکیله او تری د ګوړې جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمان او بو او زمکی پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته ګوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.